السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ سبا ته د او آی سی د اسلامي همکاریو د سازمان فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړیږي. طالبان څه ترې غواړي؟
دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاتې ده.
نن د دسمبر 13مه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. لسګونه زره افغانان په دې وروستیو څو میاشتو کې له افغانستانه وتلي.
د طالبان څنګه وخت تیرې دوسه مهاجرت خده خو هغه څه چې اوس سخت دی حق په کمپونه کې د افغان مهاجرانو به برخلیک توپ دی.
په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د پاسپورت رئیس عالم ګل خانی وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومی ریاست تا تشریف راوړي.
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه خبرونه واورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ غوښتنې وړاندې کړي. تر 19 کالو د کشرو افغان لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي او نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا اماراتو ته ځي او په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ د انتخاباتو یو کاندید وچل شوی. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي. د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي همکاریو د سازمان په فوق العاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د 55 هیوادونو استازي د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته هغه غوښتنې روښانه کړې چې افغان پلاوی به د غونډې ته وړاندې کړي.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي. دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاتې ده.
له دې مخکې د دې غونډې کوربه پاکستان ویلي و چې د سبا ورځې په غونډه کې به د دې سازمان د غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت ویش د هیواد په ډېری ولایتونو کې مخکې روان و، خو په کابل کې له یوې میاشتې راهیسې د تخنیکي ستونزو له کبله دا بهیر درېدلی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
پاسپورت عمومي ریاست خپل هیوادوالو ته د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره بیا چمتو دی. د یادونه ورده چې هغه کسان چې وار له مخه یې آنلاین فرمونه ډکړي او د پاسپورت محصول یې تحویل کړی دی لومړیتوب لري.
خغلی حقانی زیاته کړه د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي، خو د په وینا فورمې بدلې شوې دي. هغه د هم ویل چې د نورو ولایتونو د تذکرو لرونکو ته په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځيږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن څخه کم عمره لوبډله له کابل د عربي متحده اماراتو پر لور سفر وکړي تر څو هلته په آسیایي جام کې ګډون وکړي او له هغه ځای به ویست انډیز ته سفر ولري. دغه سفر موخه به په نړیوال جام کې ګډون وي.
تر 19 کلنو د کشرو لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د 2022 کال د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې پورې په ویست انډیز کې ترسره کیږي. افغانستان بل پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې ولوبېږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. خیبر پختونخوا کې د خروالیو د انتخاباتو یو کاندید په دز وژل شوی دی. پولیس وایي چې عمر خطاب شیرانی تیر شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوه موټر سایکل سپرو په دزو وژل شوی دی. شیرانی چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي غړی وو د خروالیو په انتخاباتو کې چې سبا د دسمبر په 19مه په پام کې دی کاندید وو. د عوامي نېشنل پارټي ګوند یو مشر د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې د شیرانی مړی نن سهار د د کور د مخې پر سړک موندل شوی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. متحده ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون هغه طرحه اعلان کړه چې له مخې مسکو غواړي له سړې جګړې وروسته د اروپا په امنیتي اډانه کې بنسټیز بدلون راولي. په دې طرحه کې روسیا د ختیځ پر لور د ناتو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټالوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه کوي. مسکو په داسې حال کې چې دا طرحه واشنگټن او د ناتو غړو ته استولې ده په ځانګړې ډول امریکا سره په دې اړه د دوه اړخیزو خبرو غوښتنه کړې. خو متحده ایالاتونو ویلي چې له خپلو اروپایي متحدانو او شریکانو پرته به په هیڅ راز خبرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون د لیندې په شپږویشتمه د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د مسکو د طرحې ځینې برخې د منلو وړ نه دي او زیاته یې کړه مسکو پوهیږي چې دا برخې کومې دي. خو د امریکایي چارواکي یادونه وکړه چې ځینې وړاندیزونه یې په بحث ارزي.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. تمه ده چې سبا د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی یو فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا غونډه د سعودي عربستان لخوا بلل شوې خو کوربه اسلام آباد دی. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت پرسمیت پیژندل، افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د طالبانو مهمې غوښتنې بلل شوې دي. د طالبانو د پلاوی مشري امیر خان متقی کوي چې نن اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې د غیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. په دې اړه باندې جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا غونډه چې سبا د یکشنبه پورس کیږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډیر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په مواړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاجنه.
پاکستان ته سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون کوونکو پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالات په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر شپه د بول په نوم له یو پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کې خبرداري ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونشي سیمه او نړۍ به اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې د ټیک ته د ټولې نړۍ ته پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 38 میلیون افغانان سره مخ دي، دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو غوښتنه سعودي عربستان د لیندې یعقوس پاتمه کړې وه او هیله یې خودلې وه چې په دې فوق العاده ناسته کې به په افغانستان کې د بشري، اقتصادي او سیاسي وضعیت په اړه مهم بحثونه وشي. د سیاسي چارو پوهان وایي د اسلامي همکاریو سازمان به له طالبانو هم خپلې غوښتنې په دې کانفرنس کې مطرح کړي. شنون کې عزیز معارج
غړي هوا دوته د کانفرنس د قناعت ورکی د دوی ګټو ته ډاډ ورکی او د توریزم د قوانز کڅ دوی کومه اندېښنه لري کوئی پاک رمان دې دوی ته هم ډاډ ورکی نو بیا کېدل سي د هوا د نو واڅو چې افغانستان سره مرسته وکي
د اسلامي همکاریو سازمان هغه مهال چې جمهوریت حاکم وو د افغان حکومت پر وړاندې د طالبانو جګړه ناروا بللې وو او له دوی غوښتي وو چې د خبرو اترو له لارې شخړه پای ته ورسوي د سازمان همدا ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د کار او زده کړې بیان ازادي او فردي خپلواکۍ باندې هم ټینګار کړي او په ځلونې ویلي اسلام تاوتریخواله غندي
د اسلامي همکارۍ د سازمان د فوق العاده غونډې د اجنډا په اړه خبر شوې په همدې ارتباط د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره زموږ همکار اجمل اند مرکه کړې ده او ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت هم په نړۍ کې د په رسمیت پیژندلو ننګونې سره مخ دی او هم په افغانستان یو اقتصادي بحران ورلغاړې دی دوی له اسلامي هیوادونو په کومه برخو کې د مرستې تمه لري
موږ په درېو برخو کې له تمه لرو چې همکاري صورت ونیسي اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او د سره د بینالمللي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په او اصول ولاړ مناسب ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې سي دوم د افغانستان خلک مامخ کې ولې نوې جنگ راوتلې حکومت ته ار دي د کډل ته ټول زربناوي لمنځ ته لري خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلې ده هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ته فقر ده نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شک ده نو دې برخې کې باید مرسته وکړي دریم موضوع دا چې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیره منس سي دلته افغانستان کې تمایګزاري وي چې افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې ډېر زربناوي لرو معدنات معدنيات لرو او نور د سې پروژې د تعمیل کېدل چې هغه د افغانستان د لپاره ډېر اساسي رول لري
مجاهد صاحب زینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر زینو په خانه یو یا وسنوي افغان سیاستوالو په پاکستان کې د غونډې په جوړیدو باندې انتقاد کړي او شک څرګند کړي دي دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې په یو بل هیواد کې دا غونډه وي خای پایلې د افغانستان لپاره خې وي تاسو فکر کوئ
موږ چې احساس خطر نه دي لرو د غونډې په کوم ځای کې ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده غونډې د ګډونوالو حضور څخه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه نه ده دا مهمه ده چې غونډه کې سویل کېږي څه پریکړې کېږي هغه تصامیم چې افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ له خوا به وي او هغه د همکارۍ په روحیه دي او یو شی ډېر واضح دی زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویرې ساتي دا خپل ځای کې سم ده ولې دې ته باید متوجه وي سموږ د سوکیو سې د افغانستان د استقلال موضوع د خپلواکۍ موضوع او د دې هواد د خپل پخو درولو موضوع مخکې ډېر حساس او ډېر مهمه ده یعنی کومه معاملې کولای یا کوم هواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلې کې هواد یا ګټه راوستلې نو بیا د امریکای سره موږ شول کال په جنگ کې نو وخت
اسلامي نړۍ زینو هوادونو لته سونه وخت په وخت وخت دي چې جنو ته د تعلیم زده کړې او خزو ته د کار کولو حق ورکړي کیدلې شي چې په دغه کانفرنس کې لته سونه د تورته نور غوښتنه هم ولري آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هوادونو سپارښتنه او غوښتنه د اسلامي هوادونو په توګه باندې ومني
بل شک دا غوښتنه موږ هم نه انکار نه کړې موږ په پروسیجر باندې کار کوو سره کولای شو دي خزو د تعلیم د کار د پاره چاپیریال رامنځته کو البته دا کار په خپل تر ډیره پورې یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري نو دا اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ کوم سره عملی همکاري مو کی نو ډیر کېدلې چې د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دا مازله حل کړی سو او زری حل کړی سو همدا چې دوی د منابعو نه په استفاده دا ستونزه سي یو بشري ستونزه مګر سي یاد سي او اسلامي مشکل هم ده چې د خزینه او لاسرسي په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغه ته موږ لاسرسي تر پیدا کړو نو دا یو مسولیت او مکلفیت ده مشترک ده او باید د مختلفو د برخې همکار اوسي او سپارښتنه یې کوي
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد چې د اسلامي همکارۍ د سازمان او آی سی د غونډې په ارتباط چې په اسلام آباد کې جوړیږي لمکسره وغږیده
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دینی عالمانو بریدونه زیات شوي. په یوې تازه پیښه کې نن د کابل په ولسمه ناحیه کې ناپیژانده وسلوالو یو دینی عالم په ډزو ویشته. مولوی بسم الله شاکر غمال چې د سهار لمانځه ته په لارو پرې برید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي پیښه تاییدوي او وایي دې ډول بریدونو خواشینی کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پر دینی عالمانو د بریدونو دوام نن سهار د کابل د ولسمه ناحی اړوند د کوتل خیرخانی په سیمه کې ناپیژانده وسلوالو د مولوی بسم الله شاکر په نوم دینی عالم او استاد پنخه کړی. ښاغلی شاکر د کابل په دارالعلوم کې د عربي ډپارټمنټ امیر هم و. سیمه کې سرچینې وایي هغه نن سهار هغه مهال چې سهار لمانځه ته پر لارو په ډزو ویشتل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه یې قضیه پلټي او هڅه کوي چې د پیښې عاملان ونیسي. د جمعې په سهار هم په کابل کې دینی عالم او د عبدالرحمن جمعات خطیب عبدالسلام عابد په موټر چاودنه وشوه چې پکې هغه او څلور ملګري یې ټپیان شول. د بریدونو دینی عالمان او خلک اندېښمن کړي خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي چې مخه یې نیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عاقل جان عظام ازادي راډیو ته وویل دې ډول بریدونو خواشینی کړي او ژر به یې عاملان ونیول شي.
د علماو د خوندیتوب او امنیت لپاره د اسلامي امارات له لوري کوټلې ګامونه پورته شوي ورا هڅه به وکړي چې د داسې ورته پیښو د بیا رامنځته کېدو مخنیوي وکړي.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي هیله دا وه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته به هدفي وژنې او جنایي جرمونه پای ته ورسیږي خو لا هم دا ډول پیښې دوام لري. دوی وایي د ناپیژانده وسلوالو دا ډول بریدونه او هدفي وژنې به د طالبانو د ټولیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راولي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د خلکو هیله دا ده چې طالبان هر اړخیز امنیت وساتي.
طالبان پر اتک باندې توقع د ولس داوه چې جګړه باید صفر ته ورسیږي او دا تروریستي حملات هم متوقف شي خو متاسفانه یا لباد مرغه اوس هم کله کله داسې واقعات کیږي چې هغه وزن تروریستي ډلو ته منسوب فکر کیږي.
د دینی عالمانو په ګډون د پخوانیو نظامی افسرانو سرتیرو او ترخوای د قومي مخاورو ترور هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپورته کړې دي. دا پیښې ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. تیر پنځ شنبه د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې هم د یو دینی عالم په کور برید وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دې وړاندې د تیر شنبه په شپه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم درې قومي مخاور په ډزو ویشتل شوي وو او بریدګر لسیمې په تیښته بریالي شوي وو. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د دا ډول پیښو مسؤول طالبان بلل کېدل. خوست طالبان واکمن دي د هدفي وژنو لړۍ که څه هم د تل په څیر روانه ده خو مسؤلیت یې څوک نه مني او طالبان بیا د خپل منځي شخړو او تربګنیو پایله بولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګاست د ولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. سبا یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ برته پیلېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن په یو خبري ناسته کې ویل د جدي میاشتې تر 28 د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کېږي. دوی وایي د پنځمې پر ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړو او ځواکونو ته پاسپورتونه ویشي. له دې سره خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورت ریاست د خدمتونو وړاندې کول د ټولګډونه او دوامدار کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې سر له سبا به د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالم ګل حقانی وویل اوس مهال یوازې د طالبانو غړي پاسپورتونه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولای شي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مخ ته وړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندی د میاشتې په 28 نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانونی کارونه تر سره کړی او نور د فورمې انلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلی حقانی په خبره دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاستو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیری افغانانو نیوکې کړې وې، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پیل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل پاره خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده ځکه کډار ریاست پرانیستای وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هله کوم چې دا روان دی او دا لړۍ چټکه او دوامدار وسرل شي ځکه ډیر خلک ستونزې بور سره لسی.
شاوخوا یوه میاست مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکي ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
د دسمبر 13مه د کډوالو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ته کډوال لري، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال لري او لسګونه زره کسان په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي او بشري بحران په خاطر له دغه هیواده وتلي دي. لا هم دا بهیر نه دی درېدلې او نور هیوادونو ته د خلکو د کډوالېدو بهیر روان دی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي افغانانو ته د کار زمینه برابر او د کډوالۍ مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت بیا ځلی پیل. دا هغه ورځ و چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان څخه خلک په تیخته و او ډلې ډلې د کابل پر هوایي ډګر ورغلل. احمد فواد یو له همدغو کسانو څخه دی. د دې اگست پر 19مه کابل هوایي ډګر ته ورغی او له درې ورځو تیرولو وروسته د اگست پر 22مه هوایي ډګر ته ننوت او ابوظبي ته ورسید. نوموړی نږدې څلور میاشتې کېږي چې د ابوظبي په کمپ کې په دې موخه استوګندی چې امریکا ته به ولېږدول شي.
متاسفانه په دغه هوادو کې هم په ډیر بد حالت کې شپې ورځې سبا کوي او خپل د راتلونکي ژوند لپاره هیڅ پروګرام او پلان نه لري. نو هغه سي به سرنوشت حالت کې پاتې دي چې نه پوهیږي کله خپل مقصد ته رسیږي.
خدا یوازې احمد فواد نه دی، پلکونه نور داسې کسان هم شته چې لورته برخلیک سره مخ دي. خپل نوم نه اخلي، د البانیا په یو کم کې اوسېږي. دا میرمن د طالبانو لاسته د افغانستان له لویدو وړاندې د افغانستان د لوی ترانوالۍ په یوې مهمې برخه کې رئیسه وه. امنیتي ګواښونو اړ کړی چې د اګست میاشتې پر 21مه نیټه له افغانستان څخه ووځي. د لوی ترانوالۍ دغې پخوانۍ لوړ پوړې چارواکي هم د ژوند لپاره امریکا ټاکلې ده. نوموړی د دې هیواد له حکومت غواړي هغه کډوال چې په کمپونو کې اوسېږي ژر تر ژره دې امریکا ته ولېږدوي.
کله چې مهاجر شوی که امکانات هم وي مهاجري دا ډېره سخته ده، خو اوس مجبور شوی و چې دغه لار انتخاب کړو. د طالبانو څنګ کې وخت تېرېدو څخه مهاجرت ښه ده، خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونو کې د افغان مهاجرینو بې برخه لیکتوب دی.
په ښکاره ډول دا په افغانستان کې د کډوالۍ پای نه دی. اوس هم په دغه هیواد کې زرګونه کسان انتظار باسي چې له دې هیواده پښې سپکې کړي. زبیولا له همدې ډلې یو دی او وایي
وضعیت دلته سخت شوی دی، پیسې خرچ و خوراک نشته. مثلا مونږ غواړو چې امریکا ته کوونه شو، نو بل کشور ته هم د همسایه کشورونه هم چې همسایه کشورونو ته هم لاړ شو. مقصد نو دلته د زندگی کړن نور ډیر سخت شوی دی، نو نه کیږي، یعنی زندگی باید بل چیرته وکړو.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال ستریت جورنال ورسپانې ته دا خبره کړې ده. د دسمبر 15مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له افغانستان د جګړو، ناامنیو، بیروزګارۍ او نورو لاملونو له امله څلور لسیزې کېږي چې بېلابېلو هېوادونو ته د خلکو قانوني او ناقانونه کډوالۍ روانه ده. په وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانانو د کډوالۍ ناقانونه لارې غوره کړې چې په دې ترڅ کې ډېری په اوبو کې ډوب شوي او یا په لارو کې د سختو له امله مړه شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لعل ګل لال وایي که اوسنۍ ستونزې حل نشي نو له دغه هېواده به د کډوالۍ لړۍ نوره هم چټکه شي.
خو دا هر هغه څه دي چې د وخت جبرونو زمونږ په ولس باندې تپلی دي او لا هم دغه لړۍ ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی که څه هم د افغان کډوالو د شمیر په اړه معلومات نه شریکوي، خو وایي چې دوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه راټیټه او په دې ډول د لا ډېرې کډوالۍ مخه ونیسي.
اسلامی امارت دې تجمن ده چې څومره د دوی په توان برابرې چې ټولو خلکو ته د کار زمينه برابر شي، او نو د اسلامی امارت په ټوله کې همدغه پلان دی چې خلکو ته د کار زمينه مساعده شي. البته اقتصادي ستونزې شته دي، د نړیوالو د طرف نه چې کوم بندیزونه لګېدلې دي هغې د ټولو افغانانو په حالت باندې یو ناوړه اغېز کړی دی. نو موږ کوشش کوو او دې تجمن یو چې افغانان هوسا ژوند ولري او په خپل هیواد کې پاتې شي.
نګدی میاشت مخکې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له یو لکو زیات خلک له بیلابیلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. خو هغه معلومات چې ازادي رادیو ته رسیدلی ښیي چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 13مه که کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووتل، شاوخوا 1,000,000 افغانان له بیلابیلو لارو له افغانستانه ووتل. خو د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا حبت الله په دې وروستیو کې په یو ځانګړي فرمان کې له والیانو، طالب مسؤلینو او دینی عالمانو غوښتي چې له هغو کسانو سره وګوري چې د افغانستان د پرېښودلو نیت لري، د دوی ستونزې واوري او د حل لارو موندلو کې ورسره مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مدلل کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورټونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورټونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سن دي، کار جون نشته، روزګار نشته. دې موږ غواړو چې موږ د پاره پاسپورټونه کورو شو، موږ پاسپورټونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورۍ د پاره ځو، نو کولی شو چې موږ لال راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ هم داسې پورته روان دي، راښکته کېدو کې نه دي. که څه هم د مریضانو لپاره دوایې نه اخلي، خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زر روپۍ کې خرڅېم تپوس څوک نشته دی چې پوښتنه کې وکړي چې دا ولې د لسو شی د په زر خرڅې د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅې اغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ افغانستان کې هرڅه د خصونه وته دي، خو پاکستان له اروپا څخه زمونږ نشته دي. پاسپورټونه چې زمونږ لپاره پاسپورټونه ځل شو، موږ کولای شو چې پاسپورټ باندې خپل مریضان ویسو او ورته به درملین لپاره داغه لپاره کسب برابر کو. کثیر نظام او ارڅنګ او تیر شو موسنی نظام ته زمونږ د درپاسې دي. غریب خلکو په درد باندې غم او خو د کوم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غاری او ملک تګ راتګ د کار زمينه برابر بریشي. الله دې وکړي چې موږ دغه پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورو، چې دا کوم تکلیف زحمت چې مخامخ دي. د دین روبه سلام ګلدین چکنه اوروال.
روزای احمد لا احمدی د اورګان لا تخاص اورګان ولسوالی تاسو ته مرحبا ما وای په روزو د خپل د کلې مسیادو کې ما وګوره دا طالبان سمې دا خو دې شوره د خلک وړاندې ستر دي دا خلک اخر څوک خدای نه دی افغانستان ولست دا ته لې ښاله وکړه د وزو د مکار سانه کې سب سانه یو بل د خاري پر څو کې و چې دا د نړیوال کوم رس کوي دا یو هم د افغانانو په نر سي د روزګار څخه څنګه وروړه کا تاسو څنګه طالبان کومندانان دي یا طالبان سره جن دي اړیکلري حتی تر تاسو دي خپل خلک په اړه د ویډیو څخه په جمعه کې چې ګورډه سره خپل منل له توګه دا د اړیکې راځي صدا هیل لرم چې دا پیغام نشي د نور نور کولې دا له خپل شرف صدا هیل لرم چې دا مستحق کول زمي ته دا شی وخت دا کوم شی چې د دې د نړۍ وړاندې د خاطر خرج دې څلور مو سره له جام په دنیا شي مستند رسیدل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي. د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سره سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت رئیس نن وویل چې هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمونه ډک کړي او محصول یې تحویل کړی لومړیتوب لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیرای اسماعیل خان سیمه کې د دوه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی او مړی نن د کور د مخې پر سړک وموندل شو. او متحده ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو وړ نه ده. د روسیې په طرحه کې د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټلوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه شوې.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم دی ولوبغاړي علي عربزاده مړینه لوی ځای بولی. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن شنبه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې لپاره په بریاو کې اغیزناک رول درلود چې دویم مقام یې ترلاسه کړی و. ښاغلی کارګر وویل تمه وه چې عربزاده په راتلونکي کې د فوټسال د لویانو په ملي ټیم کې هم ولوبېږي. تر اوسه د دې افغان لوبغاړي د مرګ د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د جمعې پورس پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې علي عربزاده مړ شوی دی. د معلوماتو پر بنسټ عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. په بادغیس کې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالۍ د سولې او افغانستان زما وطن تر نامه لاندې تیر ورځ په بادغیس ولایت کې پیل شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. خبر ځای وي دغه سیالۍ هر ورځ د بادغیس ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي جمنازیوم کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې نن د آریانا هیواد او تابان درخشان لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. او د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله چې روانه میاشت د 3 شلوریزو او 3 500 ورځو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر کړی و د کورونا وبا له وجې خپل لوبلړۍ وځنډوله. د یو شمیر ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 3 500 ورځو سیالیو لړۍ هغه مهال وځنډول شوه چې د 5 ویسټ انډیزي لوبغاړو تر څنګ د یادې لوبډلې مشاور روزونکی او یو شمیر کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شول. دغه لوبلړۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 10 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوې وه. د دې سیالیو لومړۍ 3 شلوریزو لوبې د پاکستان په ګټه پای ته رسېدلې وې. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوې ده چې د استرالیا کرکټ ملي لوبډله راتلونکي 2022 کال کې د مارچ او اپریل میاشتو کې د 3 ټیسټ 3 500 ورځو او 1 شلوریزو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو د ویسټ انډیز د لوبو ځنډیدل ښایي دغه سفر د استرالیا لپاره سخت کړي.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې محرک لای کوم. په روان خبرونه کې به ووري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د فوتسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. دا به هم ووري چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډا د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. پروان خبرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په نګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل. څنګه تر دغه ځایه ورسید او که وخت نو د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي لمک سره پاتې شي. یو ور بیا هر کله د افغانستان د فوتبال فدراسیون د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاوو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر شل کلنۍ ښکته د فوتسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کیږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت له هالند سره درې ورځنۍ لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ډول سباندې شل لوبې لري چې باید تر نیمایي ډیری وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړي او ګټلې دي. او د افغانستان یو وروند ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درې مقام خپل کړي. ودی محمد نوری سور از وړاندې د انګلستان په خار کې د سل معلول ورزشکارو ترمنځ په دیوت وانید چې په 950 ثانیو کې 50 متر واټن ووهي او د سیالیو درې مقام خپل کړي. نوموړی تر ډیره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کال وړاندې په هلمند ولایت کې د 14 پر مهال ړوند شوی و. درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر اتلس کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شو خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه پر اختیار بدر شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مل نوموړي سره مرکه کړې دا او دا مې ترې پوښتلې دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس درلود؟
والا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگے تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ ورک اپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور دې کې ډیر هغه د لاس نه په خوده باور کنه دې جوړلې پس د سی وان تم دې لگے جړه ما تر له ډیر خوشاله دې لاس د سی اګه
دا اوس دغه خبر دی لڅ شي نو ووریدو کوم ډول دی ووریدو دا کیسره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور تر روانه ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک کې دی لګړي هغه ما ته یو دغه شرمند کړل وې ډار کړم څو زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چې شری خو غوي ولا وزیر ما دې چې وزیر وې دا چې دا ته معاملې ده بس وې دا چې سکواډ کې نوم راغلی او د ورکپ شي کړ بیا غز د دې څو شم چې تقریبا مې غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کاټ کړی دا واغس هغه مې بس ټوله باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خوړونو خلکو باندې تقسیم کړ
بیا
ډیر خوشاله ده لاس
دا غي نو ورسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو پلار خو مې له بس و پښو یا خو لکه نور د مې جړاله نو نو غي را کړو که ته نه قسم دې وې جړل ډیر خوشاله ده لاس نو مې غي را کړل ډیر کله غي را کړو وې جړل کنه انه زما خپل مولا جلاله له ډیره خوشاله ده لاسته بس ان ټول وړو نه ټول ډیر زیات خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یې سي
او بالکل بس مې مشر یم مننه وړ دي او هغه یو دوه دي هغه مشرنګي ده کوي مشرنګي نه رښکې ده کوي دا نه تیر په بس څو کوم حضرت کې هغه ولته کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمي ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستې د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې لاس یې ولاس کا صحیح یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در پغاړه و
او ما ته را پغاړه و
خخه لګ د خپل شخصي ژوند پاړه وګګي ګول کې دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون پلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکا لکل رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه هم دغه کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نا مکتب مې او مکتب مې او خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل ماخام پورې کړم ته د کرکټ اکیډمي ته او هغه نه بعد بیا د شپې کډونه غوښتم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دلته بل نه اقتصاد لوجن نه نشم کولای کنه چې د کور تر پر زه هم څه نشم کولای چې کارټونه پرې دې نه کار پرې دې مکانه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ نه کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار دې کډواله ور سره کوم د وسار نه ماخام پورې کړم کې مګ نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د 19 کلونو په ملي لوبډل کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020 روان کال کې او داشان پراتون کې 2022 کال کې نو کله دې د سې فکر کړو چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډل کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ورته کوم ډېر ارمانونه ویلې چې ان شاء الله د سې کرکټ د سې پریکټس او د سې میچونو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کړي ما ته وایي چې نه خبره تا کې چې شته تا کې ټیلنج سره ته کوشش ان شاء الله چې لیګونه وکي مینټین وکي نېشنل ټیم وکي یعنی واقعیت ډېر کسان چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې سسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه علیکم زحمت کوم دا دې پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله موږ مخکې په زم لکه وسه افغانستان ول اس کلن نو کته کې په 2013 کې ام سینټین کې پونه وسه کې پونه کې پرفورمنس کو ځاله په شکر سره مینټین د وسه غلې ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او داشان د ورلد کپ د پاره چې باید تر لاسه کې چې لکتر لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغاړي چې لاړ شي نو دغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دغه لپاره ما ډیر خواري کړی دا ډیر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې له پدې ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم سنچریان یو هم د خیره دی ټیان او کوم ان شاء الله او اراده مې شته ان شاء الله کوم هم د خیره سره بس هم دې بیا ایشیا کپ دی او ورلد کپ دی ورلد کپ مې ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بندا غن ټیم نه بس خلک نشم ټیم درا دی ملي ټیم درا دی چې کلی پرفورمنس کی خلک هم سمح کې دي نشم ټیم نه تا
استاو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې دی تاسو د ول خلنو ملي ټیم یاد کوچ پغی کوم لوبي دی لیاسې په کور دننه په کوم مهم سیالي کې مو برخه اخیستي
تقریبا زما عمر تقریبا 18 شو قاعده او کورنۍ کرکټ لګه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولې هغه کړی دی د ریجنونو نه نکړی دی ایټا کلب ته نکړی دی سکول لیول نکړی دی ارس نکړی دی او ورته شکر تاب کړی دی ارس کې مرنګ کړل کا د یو میاشت یو هفته د وفتي مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 208 ترنس کړو چې هغه مې تا کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې مې په درې میچو کې سره دونه یې کړو او د کیم کې مې پنځش کا سده کې مې پرفورمنس وکړو بس شکر پرفورمنس مې ډیر زیات کړل ځکه
په کور دننه تاسې یادونه وکړه چې بیلابیل سیالۍ مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي په افغانستان کې تر ډیره پوری یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدار لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو د ادعاګانی یو سنا سره غلطی ثابت کړي وي تاسو هم دغه فکر کوي څوک مو پیژندل چا معرفي کړی لکتر لګا چې راغلی 19 کې برخه واخیست دغه کیسه کړه تا وکړي
نو کله هلو زه نه څو پیژنم نه څو ګیژنم نو غړي چړې ما کټو نه خپل ما پریکټس کوم نه څو پیژنم او نه خپلوان نرم نه څه غلرم دا د دې پرفورمنس نکړي د خپل پرفورمنس په اړه باندې زه راغلم ټیم ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کسو ورکه کوم پرفورمنس کوم چې پنځه شته واچولم پنځه شته کسانو وشپږ کسانو په پرفورمنس کوم بس هغه ټیم ته واچولم په پیل حال شکر دی ما سره صدا غنې شي ځکه پرفورمنس نکړي د پرفورمنس لوځي ماته نتیجه ملاو شوې ده
کوم سکواډ چې د 19 کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخه به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوئ په دې ټیم باندې تر کومه ځایه لوبډر رسیدلی شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي شکپ هم د 19 کلنو ګټلې؟
یار ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دي او ټیلنټ والا دي، یعنی ماشاء الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي، او ان شاء الله امید لرو دا خیره چې دا شکپ هم چمپین وګټو دا خیره کپ افغانستان ته راوړو ان شاء الله، ځکه زموږ ډیر ښه بولران دي، موږ سره ډیر ښه بیټسمنان دي، او ماشاء الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کوم رضوانانو نوې لوبغاړی خبر ولی وو، او اوس هم لجمن سره سم د سوکوهنی د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده، او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر می سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه یو کړش پک منی کوټي وهلې او دا میچ را په نمره غټلې، او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دو لوبه مې کړ سوګنا زیرې د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي را خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غل چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده، ام ام ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راش سم لې په غېږه ورځي، بوکس هغه لوبه ده چې خپل ولاګېره په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ام ام ای چې د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به بچی شي وای بوکس چرته شیران لو بل وا شیران کوي. بوکس زما د ورکتوب څخه خو دې ثقیل ورزش ده، نو زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنی د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي، او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشران په ډېر څه نه پوهیږي او دوی ورسته وړاندې نه ګوري، هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمل کړي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپل خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکو ملکه وایي ځوانان ډیر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي چې د نعمل کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورونا مشان دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي، وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډیر کسان فکری تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولای.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نور خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچری د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډیر باسواده شي، ولولي واوري او وګوري د ستونزه واریدل شي، د نړۍ ښکلا په همدې رنگرنگی کی دی زه فکر نه کوم چې کله دی ټول انسانان په یو نظر شي. البته په ټول دنیا کې کا زرګونه کال نور موزي کچری خدای جل جلاله هم غختل چې ټول خلک دی په یو نظر شي نو دا کار به پرته لشک کړي وو. خو دا چې نړۍ لوی ده نو خکولای پم دی رنگرنگی کې دی او تر واسي واسي بو همدغه سی یو سیستم روان وي. خلک به بلا بلا افکار پالي دو بلا بلا نظریو تختنان بوي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې لپخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې همغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پختنی حق دی. یعنی په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق دی پاللو حق ځکه نه ورکول کی.
لیکوال مومن محمد یاثړ وایي کورنۍ کولای شي خپل ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسم کړنو ته یې پرې نږدي. خو په ځینو نور مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نشي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غیږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه.
د ښاغلی اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي کې ورسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سنتم ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي، د احساساتي کیدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړې اوبه نه دی روان سیند په شکل څه کپر سي. په دې سره که زه کوشش وکړم، مثال دی یو روان سیند په وړاندې باندې زه یو ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکنه وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکنه وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکړم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په هغه فکر باندې دروي، دا به ممکنه وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت دپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان ورفکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې حتما زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتوب دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
د دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه سره خېږي او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کیږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بیلابیلو برخو کې په تیر کې د په ده د راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشبا کې د بیلګې په ډول کې په یو چا ظلم سوی د راستریږي، کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسئول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا دغه تحمیلونکې بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درکړي او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې هغه که اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بیلابیلو تکراری زیانونو سره مخ کیږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري، سیاسي، اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکری تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ساس په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه سره خېږي، یعنی کله چې یو کس را پاتېږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په باندې فکرونه تحمیل شوی وي؟
یو خو معمول د انسان د فکری ودې او رشد مخه نیسي، بل دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي، یعنی یو ډول انسان په فکری لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکری وابستګي رامنځته شي بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوي، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي، او تر ټولو بده دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي او بیا ته هم کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار په تا تحمیل کی، همداسې د انسان فطرت همدا ده چې بیا ته کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکری ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکری لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولای کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. ورسته پوښتنه هم دا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولای شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړئ چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده، په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي، دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅ کله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب وي پانګونه نه کوي، او هر څه چې نورو ته سم ښکاري شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه یې ته په خپلواک ډول کولای شي تصمیم ونیسې. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي خو موږ ته ډېره ښه نه وي. ښایي کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هرې ټولنې فکر د بلې ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګیری فکر د بل ځوان یا سپینګیری د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده، هیڅ امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو ټول انسانان راضي کړو. نو کله چې موږ نشو کولای ټول انسانان له ځانه راضي کړو، دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپل مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.